محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګری او کوربا جمیل بنگش لمینې او اخلاص اړه ګډې ګډې سلمون ومنه. عزیزانو، نن د خالی شنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال چنګاخ د میاشتې 12 نیټه ده، چې د 1424 هجری قمری کال د ذلقعده یا میانې د میاشتې له 22 او د 2020 میلادي کال د جولای له 3 نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده. لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کیږي، لا خبرونه ورسته بیا یو سیاسي تبصره اوریدل شي چې د برجام ژوند کیدل د امریکا او اروپا د سختو فیصلو لا غوره کولو سره تړاو لري تر عنوان لاندې ده. لدې ورسته هم بیا د تاریخ پانه پروګرام اوریدل شي چې ورپسې هم د ایرانی میرمنو 19 پروگرام درته وړاندې کیږي، او بیا په پای کې هم بے نقابه امریکا ترنوالندې پروگرام اور دل شو چې پم دې سره زمونږ د یو ساعت سره نه خبرونه هم سر ترسي. parstoday.com/p زمونږ د انټرنیټي سایت درکتی ولنډ د مګو بیا خبرونه سره تاسو خدمت ته حاضرې. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غاگو سم پام کړی دی محال خبر نوتا. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، اسلامی ایران په سیمه کې د سولې د پیاوړتیا لا نوخ ملاتړ کوي. د افغانستان د هرات کابل په یو الوتنه کې د 14 مخه ونیول شو. افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکایي ترهګرو عسکرو لا قماندان سره کتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر بایدن د افغانستان په اړه د خبریالانو پوښتنو ته لا ځواب ویلو ډډه وکړه، او د یمن په سادا ولایت د سعودي تیریګر ائتلاف په حمله کې 92 کسان مړه او ژوبل شول. اوس هم بشپړ خبرونه. ایران په سیمه کې د سولې د پیاوړتیا لا نوخت او ابتکار ملاتړ کوي. د ایرنا لا راپور سره سم په آذربایجان جمهوریت کې د اسلامی ایران سفیر سید عباس موسوی په یو ټویټ کې ولیکل چې اسلامی ایران په سیمه کې د سولې، ثبات، پراختیا او پیاوړتیا لپاره د سیمه ییز کړچار د رامنځته کولو لا نوخته ملاتړ کوي. خاغلی سید عباس موسوی زیاته کړه، د جنوبی قفقاز درې هیوادونه سره د دریو سترو هیوادونو لکه ایران، ترکیه او روسیه د سیمه په ګټه ملګرتیا کولی شي. اسلامی ایران هر میاشت 10 میلیون ډوز ایرانی ویکسین تولیدولی شي. د ایران لا کرونا سره د مقابلې ملي کمیټې ویندوی ویلي چې د روان کال 10 ستمبر یا ویګیلا میاشت به هر میاشت تقریبا 10 میلیون ډوزا ایرانی ویکسین د روغتیا وزارت ته سپارل کیږي. خاغلی علی رضا رئیسی د دې خبرې په کولو سره چې دوی اونۍ ورسته به هر اونۍ د کو ایران برکت نومي ویکسینو یو میلیون ډوز د هیواد روغتیا وزارت ته ورکړ کیږي زیاته کړه. لا ستمبر میاشت څخه به تقریبا 1 میلیون ډوزا برکت ویکسین، یو میلیون ډوزا پاستور ویکسین، یو میلیون ډوزا سپورتنیک ویکسین زمونږ لاسو ترازی، او همدارنګه د میاشتې لږ تر لږه 2 میلیون ډوزا وارداتي ویکسین هم ترلاسه کوو. اغلی رئیسی د ټولو ویکسینیشن کیدونکو هدف نفوسو شمیر 6 میلیون تنه اعلان کړی. ویل چې د ویګیلا میاشت نه د کال تر اخره پورې یوازې په ایرانی ویکسینو سره په نظر کې نیول شوي ټولې ډلې خلک د کرونا په خلاف ویکسین کولای شو. هغه زیاته کړه چې د تاوان موندونکو ډلو به ویکسینیشن سره به د مرګ او مړینې اندازه کمه شي، او د زیاتو عمر کسانو د ویکسینیشن په ختمېدو سره به د خطرناکو کارونو او روزګارونو کوونکو کسانو ویکسینیشن شروع شي. د افغانستان د هرات کابل په یو الوتنه کې د 14 مخه ونیول شوه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د دې ریاست منصوبینو د هرات کابل په یوه الوتنه کې د ترهګریز برید مخنیوی کړی دی او بریدګر یې هم نیولی دی. د افغانستان ملي امنیت ریاست یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې و بریدګر د موسیقۍ په علاقه چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو، او غوښتل یې چې د الوتکې د الوت په وخت چاودنه وکړي. دغه بیانیه زیاتوي چې د حرمت په جامه کې یو ترهګر سید ادریس د رجبلی زوی د موسیقي په علاقه کې له آر ڈی ایکس چودی دن کتو کو جوڑ شوی لاسی بما او کیمیائی مواد پا ماہرانہ ڈول زی پر زی کڑی و او نیتی در لو چی دا پرواز پا وقت چودن وکڑی. د اعلامیې له مخې د ملي امنیت منصبونو او د خواجه عبدالله انصاري هوایي ډګر پولیسو په وخت اقدام وکړ او بې له دې چې د مسافرو مینځ کې کومه ویره او ډار خپور شي د سید ادریس للوري د رباب په مینځ کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي توکي کشف او شن کړل. د افغانستان ملي امنیت ریاست وای چې وسله والې ډلې په پرله پسې ډول ملکی خلکو او ټولګټو تاسیساتو ته د زیان اړولو په هڅه کې دي، خو زیاتې چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په پریکنده توګه ورتیا سره د هغوی پلانونه شنډي. د افغانستان ملي امنیت ریاست د نیول شوي کس او د الوتنې د وخت په حق لچې ټاکل شوی وه کابل ته ورشي نور جزئیات نه دي ورکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د امریکایي ترهګرو عسکرو له کمانډان سره کتنه کړې ده. د یرنال راپور سره سم د افغانستان د ارګ په بیانیا کې راغلی چې په دې کتنه کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو او همکاریو د دوام په ځانګړي ډول د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو په نوي څپرکې او همدارنګه د افغان ځواکونو په ملاتړ خبرې شوې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی داسې مهال له سکاټ میلر سره غږېدلی چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه د افغانستان ملي دفاع وزارت ته وسپرل شوه او له نږدې 40 کاله وروسته امریکایي ترهګر پوځیان له دې اډې ووتل. امریکا په 2000 میلادي کال کې له ترهګرې سره د مبارزې په پلمه افغانستان ونیو، خو نه یوازې په دغه هیواد کې تاوتریخوالی او ترهګرې ختمه یا کم نه شوه، بلکې د ترهګرو ډلو لمن داعش ته هم ورسیده او د افغانستان امنیت او ثبات یې په خطر کې واچوه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار لخبل روسی همسنگ سره په کتنه کې ویل چې د افغانستان په شمال کې نا امنی د روسیې او د مرکزی آسیا هیوادونو امنیت ګواښلی شي. د تسنیم خبری آژانس لا راپورټ سره سم حمدالله محب له نیکولای پاتروشیف سره په دغه کتنه کې د سملاسی اوربند د ټینګولو، د سولې د خبرو اترو د پیلولو، د جنگ د ختمولو، د یو خپلواک افغانستان موجودیت او ځان بسیا باندې ټینګار کړی دی. د افغانستان او روسیې دواړو چارواکو د سولې په زمینه کې د ملګرتیا د زیاتی دا لرلی د همداراز له نشیزو موادو سره او همداراز د ترهګرۍ سره د مبارزې په ارتباط په نورو زمینو هم خبرې اترې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په داسې حال کې ماسکو ته سفر کړی چې د افغانستان مشرانو امریکا ته په سفر کې او د دغه هیواد له ولسمشر سره په کتنه کې کومې بریاوې نه دي درلودلې او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو حملې هم ډېرې زیاتې شوې دي. تاسو د تهران راډیونه خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر بایدن د افغانستان په اړه د خبریالانو پوښتنو ته له ځواب ویلو ډډه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن هغه مهال د خبریالانو د خبرو په منځ کې ورول چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه ورڅخه پوښتنې وکړې. بایدن ویل غوره ګڼي چې د خوشحالونکو مسئلو په اړه وغږیږي. دا هڅه وکړه چې په امریکا کې د کار د نویو فرصتونو د پیدا کېدو په اړه پر راپورټ خبرې وکړي چې خپور شو. بایدن د افغانستان په اړه لومړیو دوو پوښتنو ته ځواب وویل او ویل چې ځواکونه په منظم ډول وځي او تر ستمبر پورې به ټول عسکر وتلي وي. خو کله چې یوه خبریال هڅه وکړه چې د موضوع په اړه دریمه پوښتنه وکړي، بایدن یې په خبرو کې ورول بی دا وی ویل چې زه غواړم چې د خوشالونکو چارو پاړه خبرې وکړم. خبریال بیا هم پوښتنه وکړه خو بایدن ځواب ورنکړ. بایدن د دوهمی پوښتنې په جواب کې ویل چې د امریکا پوز به لالې دې تر یوه حده هڅه وکړي، خو اصلي مسؤلیت د افغان امنیتي ځواکونو دی چې د خپل هیواد امنیت باید په خپله وساتي. وروسته یو بل خبریال هڅه وکړه چې د همدې موضوع په اړه له بایدن څخه پوښتنه وکړي، خو بایدن یې خبرې ودرولې او ویل زه نه غواړم چې د افغانستان په اړه نورې خبرې وکړم. د یمن په ساده ولایت د سعودي عربستان په حمله کې 92 کسان مړه او ژوبل شوي دي. د المسیرا چینل راپور سره سم په ساده ولایت د سعودي ائتلاف په توپونو حمله کې لږ تر لږه 12 کسان مړه او اتیا هم ژوبل شوي دي. سعودي تیریګر ائتلاف په ورستي ورځو کې په ځلنو د یمن په بیلابیلو ولایتونو کې په مسکونی سیمو سروي ډوله حمله کړي دي. سعودي رژیم او متحدان یې تر اوسه د یمنی ولس د مقاومت په دلیل خپلو هدفونو ته نه دي رسیدلي. دا د دې مهال خبرونه لا پاملرنې یو دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ.
د برجام ژوندی کیدل د امریکای او اروپا د سختو فیصلو لا غوړه کولو سره تړاو لري. دا زمونږ د سیاسی تبصرې عنوان دی. په ملګرو ملتو کې د ایران استازی ویل چې اوس د امریکای او درې اروپایي هیوادونو نمبر دی چې په برجام اټمی موافقه پورې پایبندې ته د ستنېدو لپاره سخت فیصله وکړي. ښاغلی مجید تخروانچی د امنیت شورا په غونډه کې د برجام اټمی موافقه او د امنیت شورا د 2022 پریکړه لیک د اجرا په باره کې د ملګرو ملتو د راپور د څېړنې لپاره روښانه کړه چې ایران هم د برجام د خبرو اترو په وخت او هم دا غو د لاسلیک کول او اجرا په وخت خپل پورا صداقت ثابت کړی دی. د امریکا کې په اقتدار کې د جو بایدن د حکومت پراتلو سره برجام اټمی موافقه ته دغه هواد د ستنیدو فیصله وشوه. بیا د دې هدف لپاره د ویانا خبرې اترې شروع شوې. تر اوسه د برجام د ژوندۍ کولو په اړه د خبرو اترو شپږ پړاوونه تر سره شوي دي، خو امریکای هم غشان برجام ته د ستنیدو لپاره نه دي کړی شوي خپلې سختې سیاسي فیصلې وکړي. د برجام په وړاندې د امریکای او اروپایي بدلوزیو ته په پام سره اوس د دغه موافقې د را ژوندۍ کولو لپاره یو لړ کافي ضمانتونه د ایران د اسلامي جمهوریت د پام وړ دي. لبرجام اټمی موافقه څخه د امریکای د وټلو تجربه ته په پام سره ایران د خپل حق غنی چې په دې لړ کې څه ضمانت تر لاسه کړی شي او ځل بیا د پیخه په دومره اسانه سره تکرار نشي. په همدې لړ کې د ایران د ولسمشره دفتر مشر خاغلی محمود وایزی د ایران پریس لا خبریال سره په مرکه کې ویلي چې ایران دا نه مني چې دی وی داسې معاهده غړي دی وی چې هر وخت دا احساس وکړي چې کیدی شي واپې خر رامست شي، نو په دې وجه لبرجام بیا د وطن لپاره د امریکای د حکومت لخوا ضمانت ورکول ضروری چاره ده. د بایدن د حکومت چلند و نتوروسه د ډونلډ ټرمپ له حکومت سره څه خاص فرق نه درلودلی او د برجامي بدلوځي او ته بیا ستنی دوله پر اپا امریکای به اعتمادی موجوده ده. په ویانا کې خپل برجامي ژمنو ته د خوا او د ستنی دوله پر ټولو موضوعګانو په باره کې خبرې اترې شوې دي او سیواز د امریکای او د اروپایي هیوادونو لخوا د سیاسي او سختو فیصلو غوړه کولو وارده. ل امریکا څخه د ایران د ضمانت لا وختنه لا واد ایران په خلاف د امریکای د ټولو بندیزونو د خاتمه راست آزماینه د تهران یو بل جدي اندیښنه ده. د ایران له نظره د مقابل لوري د ژمنو راست آزمایي ضروری ده او په لومړني ګام کې مقابل لوري باید خپل ژمنې عملی کړي او ایران به لا رښتیا معلومولو او د برجام له اقتصادي ګټو څخه د اطمینان او ډاډ له حاصلولو وروسته خپل ژمنو ته ستنیږي. په دغه ورځو کې د امریکایي چارواکو دریز نیونې دوه مهمو او بنیادی موضوعګانو یې ضمانت ورکولو او رښتیا معلومولو ته د پام کولو لپاره د ایران حساسیت دوه چنده کړی دی، او تر هغه وخته چې د ایران د ملي ګټو ضمانت په صحیح توګه حاصل نشي، نو د برجام اټومي موافقه بیا ژوندی کېدو موافقه به دومره په اسانۍ سره لاسلیک نشي. په همدې لړ کې د روسیې د خارجه وزارت ویندوی هم ویلي چې امریکې د برجام اټومي موافقې د را ژوندي کولو او ایران په وړاندې د خپلې مخکینۍ دورې د سیاست د بدلولو په لاره کې تر اوسه هیڅ عملي ګام نه دی اوچت کړی. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سهرنه خبرونه اوري.
د تاریخ پانا
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کیږي. نن د خالی ورځ یارشنبې د 1400 هجري لمریز کال د چنګاښت میاشتې 12مه نیټه ده، چې د 1442 هجري قمري کال د زیقادې امیانې میاشتې له 22مې او د 2021 میلادي کال د جولای له 3مې نیټې سره برابره ده. یو زر څلور دیرش کاله پخوا د 1400 هجري قمري کال د زیقادې په 22مه نیټه د 15مې هجري قمري پیړۍ مهم کلتوري او سیاسي شخصیت او پوه خواجه نظام الملک د ایران په شمال ختیځ په توس ښار کې وزېږېد. هغه له هغو پوهانو څخه دی چې د خپل وخت پر سیاسي او کلتوري بدلونونه یې ډېر زیات اغېز درلود. خواجه نظام الملک سلجوقیانو لړۍ په دربار کې په وزارت منصوب شو، او د خپل وزارت د دیرشو کالو په اوږدو کې د هیواد د چارو په اوارولو کې ډېرې هڅې وکړې، او د سلجوقیانو په وخت کې د ایران زیاتره پرمختګونه د هغه د وړتیا او پوهې احسان مند وو. د خواجه نظام الملک په مهمو اقداماتو کې د ګڼ شمېر مدرسو جوړولو چې په نظامیه مشهورې شولې، په هغو کې د ډول ډول علومو تربیت ورکول کېده. د خپل وزارت د اوږدو کلونو تجربې د سیاست نامه په نوم یو کتاب کې راغونډ کړي چې نن سبا دغه کتاب د فارسی ادب په تر ټولو شو اثارو کې ګڼل کېږي. هغه په دغه کتاب کې له خپل لټوګې د حکومت کولو سمره او د بیان کړي، او همدغه راز د هغه وخت د اداري او سیاسي تشکیلاتو په زمانه کې مهم اطلاعات ورکړي دي. نه سوا شپږ کاله پخوا د 1516 هجري قمري کال د زیقادې په 22مه نیټه د مشهور تفسیر مجموع البیان د تالیف کار چې د قرآن مجید یو جامع تفسیر دی ترسره شو. د دغه کتاب لیکونکی شیخ تبرسی د قرآن له لویو مفسرینو څخه دی. هغه د ایران له مشهورو عالمانو څخه دی چې د فقه، حدیث او تفسیر په علومو کې د سم کاري، فضیلت او امانتداری په خاطر په امین الاسلام یعنی د اسلام په امانتدار مشهور شو. شیخ تبرسی د ګڼ شمېرو اثارو لرونکی دی چې له هغو هر یو د مهمو اسلامي معارفو له سرچینو ګڼل کېږي، او له هغو څخه تر ټولو مهم د قرآن کریم په تفسیر کې د مجموع البیان کتاب دی. دغه کتاب د لیکلو درودی او ادبي نظره د قرآن کریم له مهمو تفسیرونو څخه ګڼل کېږي، او ټول مسلمانان پوهان د دغه تفسیر لپاره د ډېر اهمیت او ارزښت قائل دي. دغه جامع تفسیر په ایران، مصر او بیروت کې په زلونو چاپ شوی دی. ونی وکاله پخوا د 1403 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په 12مه نیټه ایرانی جرنالیست او آزاد غوښتونکی میرزا زاده عشقی ووژل شو. د هغه ادبي ذوق او احساسات د وطن پرستۍ، آزاد غوښتنې او اصلاح طلبۍ له احساساتو ډک وو. د جسارت په دې لاره کې د زیاتې قربانۍ او بې باکۍ ښودنه وکړه. عشقی د لومړي نړیوال جنګ په دوران کې عثماني هېواد ته لاړ، او د هغه ځای په دارالفنون مدرسه کې زده کړې ترسره کړې. هغه له 1919 تړون سره مخالفت وکړ او یو موده هم بندي شو. هغه بیا په تهران کې شلمه پیړۍ نومي ورځپانه چې د ایران د واکمنانو پر خلاف تندې مقالې او شعرونه پکې و خپره کړه. عشقي د دغه ورځپانې لومړنۍ ګڼه د لومړني پهلوي د دروغو جمهوریت غوښتنې پر خلاف توندو مقالو شعرونو او کارټونونو ته بېله کړه چې بېله څنډه د ځایي پولیسو لخوا یې ټولې ګڼې راغونډې او سانسور شوې. میرزاده عشقي هم په ظاهره د همدغو مقالاتو په وجه د 1903 هجري لمریز کال د چنګاښ په 12مه نیټه د نامعلومو کسانو په لاس په 1.5 کلنۍ کې ووژل شو او د تهران د جنوب په شهرري کې خاورو ته وسپارل شو. ایدئال او کفن سیانو مې لوحې د هغه له اثارو څخه دی چې د ایران د هغه وخت په اجتماعي حالاتو باندې نیوکه مشتمل دي. یو 50 کال په خوا د 1940 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې په 12مه نیټه لوړوتبه مسلمان عالم فقیه او د الغدیر نومي د ارزښناک کتاب مؤلف علامه عبدالحسین امینی وفات شو. هغه په 1971 هجری لمریز کال کې په تبریز ښار کې وزیږید او د ماشومتوب پړاو یې په یوې مذهبي کورنۍ او د خپل نیکه تر سرپرستۍ لاندې چې د هغې زمانې یو مشهور عالم و تیر کړ. علامه امینی له مقدماتي زده کړو وروسته او د خپلو دینی زده کړو د بشپړولو لپاره د عراق نجف اشرف ته ولاړ. هغه په ځوانۍ کې د غیر معمولي قابلیت او د شیخ عبدالکریم حایری او میرزا محمد حسین نایینی په شان د سترو عالمانو د درس او باس لاغونډو څخه د استفادې په وجه د اجتهاد درجې ته ورسید. علامه امینی خپل لومړنی اثر د شهدا الفضیله یعنی د فضیلت د لارې د شهیدان تر عنوان لاندې ولیکه، خو د دغه قدرمن عالم تر ټولو ارزښناک اثر الغدیر فی الکتاب والسنه دی. ایرانی مرمنی ډیرو عزتمن اوریدونکو، د ایرانی مېرمنو د لړۍ له یو بل پروګرام سره مو زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیما سره
ستاسو په خدمت کې یو. لمین ډک سلامونه هم یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کوو. ګران اوریدونکو، لکه څنګه چې خبر یاست، د پروګرامونو په دې لړۍ کې موږ هر ځل د ایران د یوې مشهورې او تکړه مېرمنې پیژندګلوي کوو. نو په دې نننۍ برخه کې هم ستاسو د ملګرتیا په هیله یو او له یوې وړې شاندې مینې وروسته دوباره ستاسو حضور ته حاضریږو او خپل مطالب به تاسو ته وړاندې کړو.
خو دوستانو، نن چې کومه ایرانۍ مېرمنه در پیژنو، هغه په هغو مبارزو ښځو کې شامله ده چې د پایداری او استقامت په سیوري کې د اسلامي انقلاب نیالګی ستر شو او میوه یې ورکړه. د سیاست، ټولنې او کلتور په لاره د دغو مېرمنو تګ د هغوی د شخصیت ورو ورو هغه ځای ته ورسوه چې په ډېرو سترو سیاسي شخصیتونو بدلې شوي، خو بیا یې هم خلکو ته د حقیقت له څرګندولو لاس وانخیسته. دوی په دې تکل کې وي چې د اسلامي ټولنې یو داسې انځور وړاندې کړي چې د بشریت د معنویت او د اسلام د ارمانونو د پوره کېدو لپاره یې کوشش کړی شوی وي.
د هغې نوم رضوانه د باغ دی او له اسلامي انقلاب په مخکښو سیاسي فعالانو کې شامل ده. د پیغلتوب له وختو سیاسي او ټولنیز اندېښنې سبب شو چې د پهلوي رژیم د زندان خوند وڅکي. د بند او شکنجه آثار تر اوسه په مخ کې څرګند دي. له دې آزادېدو وروسته یې ډېر عمر په ناروغۍ کې تیر شوی و، خو په عین حال کې اوس د قرآن کریم د تفسیر او د صحیفه سجادیه او نهج البلاغه او د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د کتابونو په شمول د دینی او حوزوي علومو په تدریس لګیا ده. هغه د خپلو فعالیتونو او نیول کېدو په هکله داسې وایي: زموږ د کوڅې مخته د آقای بهاري په نوم یو کس د خرازی دکان درلود. هغه ډیر اخیار او پوه کس و، او په حقیقت کې زموږ او د حضرت آیت الله سعیدی ترمنځ رابط و. شاغلی بهاري به د امام خمینی او د آیت الله سعیدی کسټې او خبرپاڼې له هغه اخیستې او زما مور ته به یې ورکولې چې کاپیانې ترې واخلي او وی ویشي. مور به مې کسټونه ما ته راکول چې هغه واورم او په کاغذ ولیکم. بیا به مې مور هغه خبرپاڼې په لفافو کې بندولی، او په زیارتي ځایونو کې به یې د دعا په کتابونو او مفاتح کې ایښودلې، یا دا چې له یو بس یا موټر څخه د کوزیدو په وخت به یې د خبرپاڼو لفافه په ګاډي کې پرېښودله چې یو بل کس یې راواخلي او ویې وایي.
دوستانو مېرمن رضوانه دباغ بیا په دوام کې وایي: څوارلس کلنه وم او په نهم کلاس کې مې درس وایه چې ونوی شوم. په هغې زمانې کې به د حضرت امام خمینی ویناوې چې د عراق له رېډیو څخه به خپرېدې لیکلې به مې. د فوټو کاپی ماشین خو مو نه درلود، نو ځکه به مې ترې د کاربن په ذریعه کاپیانې اخیستې، او سهار به له نورو جنکو مخکې ښوونځي ته تلم او هغه به مې د کلاس د جنکو په ډیسکونو کې ایښودلې. هیچا ته به پته نه لګېدله چې دا د چا کار دی. د ارواښاد امام د تقریرونو اصلي نسخه به مې په کور کې ساتله، تر دې چې یوه ورځ د ساوک مامورانو زموږ په کور چاپه ووهله او کور یې لیټ په لیټ واړاوه. د هغوی سلوک دومره ویرونکی و چې حتی د خپل زړه د درزا غږ مې اورېده. بلاخره د حضرت امام خمینی د وینا او نسخه ومندلې. د خط له نمونه پوه شول چې دا زما کار وو او زه یې جیل ته بوتلم. په خواشینۍ سره د ډیرو شکنجو له امله مې د خاطراتو او یادونو ډیره برخه نه یادیږي او حافظه مې ختمه شوې ده. مفتشانو په پرله پسې د برېښنا کرنټونه راکول، او بیا به یې د بجلی په تار خوه هلم. د هغوی په زړه کې یوه ذره رحم هم نه و. په ګډه کمیټې کې سخته شکنجه کړم او په پټو سترګو به یې په زنځیر زړولم، تر دې حده چې د هغوی د ډیرو شکنجو په وجه دوه اونۍ په روغتون کې پراته وم. خو هلته مې هم لاس او پښې په زولنو تړلی وو، او یو مامور به مې څوکۍ کوله. په زندان کې زموږ کوټنه ډېره نمجنه وه چې پوها هوا هم ورته نه راتلله، چې له امله یې له آزادۍ وروسته د سا او زړه په ناروغیو او د جوړونو په دردونو اخته شوم، ان دا چې د زړه اپریشن کولو ته مجبوره شول. له نیکه مرغه د ډېرو شکنجو له زغملو وروسته قانوني عمر ته د نه رسېدو په وجه په محکمه کې له محاکمه کېدو وروسته خوشې کړی شوم.
رضوانه د باغ د دې پښتنې په ځواب کې چې کوم عوامل سبب شول چې په کم عمرې کې داسې د لوی عمر کارونه وکړي، وایي ګرانه ده خو باید ووایم چې دا هر څه مې له خپل مور نه زده کړي. مور مې زما لپاره ډیر مهم رول درلود او د هغې په برکت په موږ ټولو وروڼو خویندو کې له ماشومتوبه فکري جړه مضبوطه شوې وه. زغم او توانمني مې له هغې عملی او حقیقی مثال څخه زده کړل چې زما په شاوخوا کې وه. البته د مور د تعلیماتو تر څنګ د حضرت امام خمینی ویناوې او توحید ته د هغوی بلنه، د شهید آیت الله بهشتی او شهید رجایی د درس په کلاسونو کې شتون او د سیاسي مسایلو او مبارزو په منځ کې راتلل او همدغه مسائل سبب شول چې ډیر ژر لوی شم. یاد می دی چې کله په جیل کې د شکنجه کېدو په وخت سخته ځورېدلم، نو د خپل مور د مقاومتونو په را یادولو سره چې سواکیانو په 48 ساعتونه یا له دې هم د ډېرې مودې لپاره ولاړه او ویښه ساتله او شکنجه کوله، به یې انګیزه به مې اخیستله او مقاومت به مې کاوه.
میرمن رضوانه د باغ د هغې د سیاسي او عقیدتي افکارو او لارې چارې له نظره خپلې مور ته تر ټولو نږدې لور ګڼل کیږي. د هغې مور میرمن مرضیه د باغ هم یوه مبارزه او انقلابي مرمنه وه چې د اسلامي غورځنګ په دوران کې د پهلوي رژیم د جیل او سختو شکنجو سختې زغملې وې. هغې بیا له هېواده بهر ته هجرت کړی او د لبنان او شام په فوجي کیمپونو کې چریکي او جنګي ټنې کړې. د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته ایران ته راستنه شوه او په درو پړاوونو کې د اسلامي شورا یا پارلمان غړیتوب او د همدان د صفا قوماندنۍ کړي. رضوانه د باغ یو زوی او یو لور لري او په ډیره مینه وایي کلونه وشول چې د لور لخوا د دوو لمسیانو نیای او هغه دواړه محصلین دي. د دغې مجاهدې میرمنې د ژوند زیاتره برخه په مبارزه کې تیره شوې ده. هغه تر دې دمه لا په ځان کې دغه حس ژوندی ګڼي او وایي کېدی نشي چې دا حس دې نه وي. دا زموږ د انقلابي تفکر د وجود برخه ده. که موږ د هغه هدف لپاره چې مې درلودلی او اوس یې هم لرو د ارزښت قایل شو، نو په بې شک او تردید به ډیر کم اخته شو. کله چې ګورو دا په کومه لاره چې موږ ګام ایښی دی لا هم تازه ده او زمونږ د ګران رهبر ورځنی ویناوې پرې د تایید ټپه ده، نو ډاډمنیږو چې لاره مو صحیح ده. زه د شهیدانو د وینې او د هغو خلکو په برکت چې د ټولو سختیو په وړاندې ودرېدل د نهیلۍ خبرې نه کوم. نه یوازې زه، بلکې ټول پوهیږي چې که په سستۍ او لټۍ اخته شو نو د دښمن هدف ته یو قدم نږدې کیږو. نو بس لازمه یې دا ده چې هوښیار واوسو او د اسلامي انقلاب اعظم لارښود په پیروي سره په وخت تګ وکړو. باید خیال وساتو چې په هیواد کې د موجودې ازادۍ، خپلواکۍ او امنیت له لارې د دښمن زړه خوشحاله نه کړو.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د ایرانی میرمنې د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خات او آباد اوسئ.
بے نقابہ امریکہ۔
گرانو اوریدونکو دا سلامونو په وړاندې کولو سره زه فاطمی ل خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د بینقاب امریکا د خبرونې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د امریکا د ټاکنې سیستم له اصلاح سره د جمهوریت غوړو سناترانو مخالفت،
په امریکا کې د جنایتونو د کچې د لوړېدو په اړه د بایډن خبرداري،
او د بیروزګاری او د امریکا په پوز کې د خودکشۍ او زیاتیدا په تیر اونۍ کې د امریکا ځینی مهمه پیښې وي، نو په دې اړه مو بیا هم را بولو د تحلیلي برخې اوریدو ته.
د امریکا جمهوریت پال سناتورانو د سه شنبه ورځې په غونډه کې د ټاکنیز نظام د اصلاح لپاره د ډیموکراټانو له وړاندې سره چې د امریکا د ولسمشر ملاتړ هم له ځان سره درلودل مخالفت وکړل. په دې توګه د امریکا په ټاکنیز نظام کې اصلاحات د دواړو سیاسي ګوندونو ترمنځ د منازعې او د شخړو په یوه تازه ټکی بدل شو. د امریکا د ولسمشر مرستیالی کاملا هیریس د سنا د غونډې مشري په غاړه درلودل. د ټاکنیز نظام د اصلاح لپاره د ډیموکراټانو وړاندې شوې طرحه د شپېته رایو په ترلاسه کولو کې ناکامه شوه، حال دا چې دغه طرحه د دې لپاره چې په سنا کې بحث پرې شوی وای لږ تر لږه باید شپېته رایې ترلاسه کړې وای. اوس د امریکا په سنا کې له سلو څخه پنځوس کرسۍ د جمهوری غواړو په واک کې دی. ټولو پنځوس سره جمهوری پالو سناتورانو د ټاکنیز نظام د اصلاح لپاره د ډیموکراټانو د طرحې له څېړلو سره مخالفت وکړل. د امریکا د ډیموکراټانو سناتورانو د اکثریت مشر چاک شومر په دې اړه وویل جمهوری پال سناتوران نه غواړي د دې طرحې په اړه بحث وکړي، هغوی حتی په اړه یې له مذاکراتو هم ډډه کوي ځکه ویره ورڅخه لري. هغوی غواړي د رایو د ورکولو له حق مخنیوی وکړي. هغوی غواړي د اکثرو امریکایي شاریزو لپاره د رای په ورکولو کې ستونزې رامنځته کړي. د دې طرحې پلویان وایي چې یاده طرحه په کانګرس کې د استازو په ټاکنو کې د احزاب نفوذ راکموي او د ټاکنیزو کمپاینونو د مالی ملاتړ پاکله روڼتیا او همدارنګه د پوسټل رایو د لیږلو موده زیاتوي. د امریکا ولسمشر جوزف بایدن د دې طرحې له ملاتړو څخه و او د دې طرحې تصویب د خپل ولسمشریز دورې تر ټولو مهم کار بللی و. د یوې بیانیې په صادرولو سره غبرګون وښوده او ویې ویل جمهوری پالو حتی د طرحې له څېړلو سره هم مخالفت وکړل. د داسې یوې طرحې شنډول دی چې د رایې ورکوونکو له ځپلو څخه د مخنیوي په موخه مطرح شوې وه. د رای ورکوونکو په حق بیا ځلی ملنډې وهل دی چې له بده مرغه تر دې مخکې هم مخینه لرل. بایډن ژمنه وکړه چې د طرحې د تصویب لپاره له هلو ځلو نه به تر شا نه شي. په مقابل کې بیا جمهوری پال سناتوران په دې باور دي چې دغه طرحه په ټاکنیزو چارو کې د ایالتي چارواکو د صلاحیتونو په حق کې د فدرال د حکومت د تیری دی او د ډیموکراټانو په ګټه تمامېدلی شي. په سنا کې د جمهوری غواړو د لژکیو مشر میچ میککانال دغه طرحه یو ښکاره حزبي طرحه وباله چې د زیاتو ستونزو سبب ګرځېدلی شي او ژمنه یې وکړه چې څېړلو ته یې د پای ټکی کېږدوي. جمهوری پالان وایي دغه طرحه په ایالتي حکومتونو کې د مرکزي حکومت د مداخلې لاره هواروي او د ډیموکراټانو د ځایګې د پیاوړي کېدو سبب ګرځي. په دې توګه ډیموکراټان چې غواړي د رای ورکولو په بهیر کې سهولت رامنځته کړي او د امریکا په ټاکنیز نظام کې بدلون راولي، په سر کې د جمهوری غواړو له خنډ جوړونې سره مخامخ شول او په سنا کې د قانون د بدلولو هلې ځلې د جمهوری غواړو د مخالفت په نتیجه کې له ماتې سره مخامخ شوې.
دوستانو، د امریکا ولسمشر جوزف بایډن د تیرې چهارشنبه په ورځ په خبري ناستې کې ویلي دي د کرونا وایرس له امله د رامنځته شوي محدودیتونو په ختمېدو سره به په امریکا کې د جرمونو کچه زیاته شي. بایډن ویلي دي په داسې حال کې چې د کرونایي محدودیتونو د ختمېدو کتونکو د جرمونو کچه به په تیره بیا په دوبی کې زیاته شي. هغه د وسلوالو جرمونو سره د مقابلې لپاره د پراخو اقداماتو خبر ورکړی. بایډن د وسلوالو تاوتریخوالو په حق له ویلي دي چې حکومت به د وسلو د غیر قانوني پیر او پلور په وړاندې جدي چلند وکړي. د امریکا ولسمشر د وسلو هغو پلورونکو ته چې قانون ماتوي په خطاب کې ویلي دي، تاسو ته زما پیغام دا دی، په تاسو به قانون پلی کړو او د وسلو د پلورلو له جواز به مو محروم کړو او اجازه به درنه کړو چې په واټونو کې مرګ وپلورئ. هغه د خپلو ویناو په دوام کې یو بشپړه ستراتیژي مطرح کړي چې د وسلو غیر قانوني پلورونکي به ټارګټ کړي او د پولیسو ادارو ته اجازه ورکړي چې د وسلو د غیر قانوني تجارت سره د مبارزې په مخې سره له فیډرل بجټ څخه استفاده وکړي. د امریکا لوی څارنوال او د عدلي وزیر هم تر جوزف بایډن مخکې ویلي وو، موږ د وسلو له هغو پلورونکو سره چلند کوو چې قانون ماتوي. د وسلو قاچاقبرانو د ځپلو په مخې سره به عملیات ترسره شي. هغه همدارنګه ویلي ځانګړي ځواکونه به د امریکا 50 ایالتونو ته چې پکې وسلوال جرمونه زیات شوي دي واستول شي. په امریکا کې په وروستیو کلونو کې وسلوال جرمونه زیات شوي، که څه هم د جو بایډن حکومت له څو میاشتو راهیسې چې په واک ته رسیدلی، خو جمهوری غواړو د تاوتریخوالو د زیاتېدو پړه د بایډن په حکومت وراچوي. بایډن په ټاکنیزو سیالیو کې ژمنه کړې وه چې د وسله ایزو جرمونو د مخنیوي په زمینه کې هلې ځلې کوي، خو تر دې دمه هغه یوازې په څو محدودو اقداماتو بسنه کړې ده. د یو امریکایي جګپوړي چارواکي په وینا د کرونا د خپروي په نتیجه کې غیر قانوني وسلې هم زیاتې شوې چې له امله به تاوتریخوالی هم زیات شي. د وسلوالو تاوتریخوالو د څېړونکو موسسې له راپور سره سم د 2018 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په امریکا کې 2 موریدونه چې په ډلیزې ډزې پکې شوي دي ثبت شوي دي. د امریکا استخباراتي ادارې CIA او د امریکا د دفاع وزارت مخکنی یو مبصر ویلي دي، دا په ملي سویا په زیات اندازه د تاوتریخوالو د زیاتېدا خود نه کوي. په امریکا کې د وسلو ګرځول قانوني دي چې له عملی په دغه هیواد کې د مرګونو ډزو پیښې هم زیاتې شوې دي، خو د وسلو ملاتړ لابه دومره پیاوړي دي چې کانګرس نه تیاریږي د وسلو په ګرځولو محدودیتونه ولګوي.
دا سیال کې چې د امریکا ولسمشر دا کوي د هیواد اقتصادي حالات درغېدو په لور روان دي، لیکن د بیروزګاری شمیرنې او د بیروزګاری او د بیمې د غوښتونکو شمیر بل څه وایي. په داسې حال کې چې د بایډن اداره د کسب او کار او د روزګار د زیاتولو ادعا کوي، لیکن په تیرو دریو میاشتو کې په امریکا کې د بیروزګارو په شمیرنه کې زیاتوالی راغلی ده. د امریکا د بیروزګارو په شمیر کې یوازې په یوه اونۍ کې 400,000 زیاتوالی راغلی. د امریکا د کار وزارت اعلان وکړ چې په تیره اونۍ کې 412,000 کسان د بیروزګارۍ د بیمې غوښتونکي شوي. دا په داسې حال کې دي چې د کورونا د محدودیتونو له ختمېدو سره تمه کېده چې کسب او کارونه بیا ځلي فعال شي او د بیروزګارو په شمیر کې کمی راشي. همدا اوس د کارګرانو د ملاتړ په موخه دوه طرحې د پلي کېدو په حال کې دي. لومړۍ طرحه هغو کارګرانو ته چې کارونه له لاسه ورکړي وي دولت معاش ورکوي. د بایډن له پریکړې سره سم دغه معاش به تر سپتمبر میاشتې پورې جاري وساتل شي. دا په داسې حال کې دي چې د کورونا له امله د رامنځته شویو زیانونو له منځه تلو او د کار او کارونو او د کسب د بیا فعاله کېدو لپاره د فیچ ریټریکس له راپور سره سم 1.5 کال وخت او 1,000,000 کسب او کار ته ضرورت شته. په امریکا کې د کورونا له امله لږ تر لږه 40,000,000 کسبونه او کاري فرصتونه له منځه تللي دي چې تر دې دمه یې یوازې نیمایي برخه فعاله شوي. په داسې حال کې چې د بایډن اداره هڅه کوي خلک خپلو کارونو ته ورستانه کړي، خو د یو راپور له مخې په تیرو میاشتو کې کابو 4,000,000 امریکایان له خپلو دندو استعفا ورکړي دي. د اقتصادي چارو کارپو ران فردمن وایي د کارکوونکو د استعفا یو لامل دا دی چې هغوی د شو حقوقو او مزایاو غوښتونکي دي.
د امریکا د دفاع وزارت له راپور سره سم په تیرو شپږو کلونو کې لږ تر لږه 45,000 امریکایي عسکر خودکشی کړی دی. دغه وزارت یادونه کړې چې د ځانون وژنو د مخنیوي د لارو چارو لټول د پینټاګان لومړیتوب دی. په دغه راپور کې د امریکایي فوجیانو د ځان وژنې د ټولنیزو پایلو په حق له خبرداري ورکول شوې، ځکه چې دغه بهیر د هغوی کورنیو ته هم زیان رسوي. دغه شمیرنې په افغانستان او عراق کې د امریکایي عسکرو تر مرګ ژوبلې هم زیاتې دي. د سیاسي چارو شناندي کارول ګیاکوم وایي د ورځې 40 امریکایي فوجیان خودکشي کوي. د غشمیرنې په افغانستان او عراق کې د امریکایي عسکرو تر مرګ ژوبلو زیات دي. د سپینې مڼې له لورې د جګړو د جوړولو یو نتیجه ده چې امریکایي فوجیانو لمنې هم نیولې ده. هغه نه ختمېدونکي جګړې چې امریکا د ستمبر د 11 نیټې په پلمې سره په سیمه کې پیل کړي، د امریکایي فوجیانو د ځان وژنو شمیر په جګړو کې د امریکایي فوجیانو د مرګ ژوبلو 4 چنده زیات دی. دغه راپور د امریکایي فوجیانو د نفسیاتي ستونزو د یوې وړې برخې ښودنه کوي چې د افغانستان او عراق په جګړو کې په نفسیاتي ناخوالو مبتلا شوي دي. په زرګونو هغه عسکر چې په افغانستان او عراق کې جنګېدلي دي خپلو کورونو ته راستنېدو وروسته خپلو کورنیو سره تاوتریخوالو ته لاس اچوي او بیا ځانونه وژني. دغه کار نه یوازې د عسکرو په کورنیو ناوړه اغېزې شیندي، بلکې د هغو فوجي یونیټونو روحیه هم کمزوري کوي چې دوی پکې غړیتوب لري. جنگي موقعیتونه، سټرس، نفسیاتي زیانونه او له درملو ناوړه استفاده په څېړنو کې د ځان وژنې له عواملو څخه شمیرل شوي دي. ځینې نفسیاتي کارپېژاندي په دې باور دي چې د افغانستان او عراق د نیواک پر مهال د امریکایي فوجیانو غیر انساني چلندونه، د لوړپوړو چرواکو له لورې بدسلوک او داسې نور مسایل د عسکرو د نفسیاتي ستونزو او د ځان وژنې لامل ګرځېدلي. دې ته په کتو سره چې هغوی کورونو ته تر بیرته ستنېدو وروسته له ټولنې سره د ژغملېدو وړتیا نه لري او یا هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخېږي، نو له خپل ژوند څخه ناهیلي کیږي او د خودکشي انګیزه پکې پیدا کیږي.
قدر من اوریدون کو د بینقاب امریکا د دغه پروګرام وختم په همدې ځای کې پای ته رسیدي. نو موږ هم حاضر د مستاس له حضور اجازه واړو.
خاد او آباد اوسه.
ګران مینوالو ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. کا غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصره او نور مطلبونه ولولې نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. اعلی ممل او ملګری.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.